The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ستړي مشه اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د تیتوار د بخنه غواړم د نه هیروز د کال د 2014 او د مارچ د میاشتې 15 نیټه ده. پاکستان کې د وخت ماسوتن 8 بجې، افغانستان کې د ماښام 9 او دلته واشنگټن ډی سی کې د ورځې 11 بجې شوي دي. د ډیوه ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه انیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هرکلی وایو. اول وړاندې کوو د خبرونو سرټه کې.
افغان صدر اشرف غنی وای که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې، ولې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د سولې دغه پروسې نتیجې مخې ته راوړي. کابل کې د ناټو عمومي سکرتر سره د خبرو په وخت اشرف غنی وویل هیواد کې د سولې خپل دندې ته توجه ورکوي.
زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سوله نه غواړي سره جلا شوي دي.
د پاکستان مذهبي ډلو نن د جماعت اسلامي په مشرۍ کې په یو غونډه کې په پنجاب صوبه کې د ښځو د قانون بیرته اخیستلو غوښتنه کړې ده. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په میډیا باندې ترهګرې ډلې جماعتو دعوه ته د ځای نه ورکولو فیصلې بیرته اخیستلو غوښتنه هم کړې ده.
جماعت دعوه کې دینی او رفاهي سرگرمیوں کی میڈیا کوریج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
او د روس دفاع وزارت وای د صدر پوتن د اعلان وروسته د روسی پوزی الوتکې لومړی ډله د شام نه وتی ده. هغه له پوتن پرون ویلی وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړی دي.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د ملک امنیتی ځواکونه د داعش خواخوږي ځپلی دي او طالبان هم نور د امنیت لپاره خطر نه ده. په خاص توګه د ملک په شمالي سیمو کې چرته چې د سپرلي په وخت د طالبانو عملیات سیوا شي. کابل کې د ناټو سیکرټری جنرال جنس ستولتنبرګ سره په شریکه خبري غونډه ته هغه اشرف غنی زیاته کړه چې ننګرهار کې داعش د سر پټول لپاره په منډه دي. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ننګرهار ولس سره لوس کوي چې د داعش تبه د پټېدو موقع نه ورکوي او چرته یې ورکړې هم نه ده. دوی په خلاف د هوایی او ځمکني ځواکونو په شریکه عملیات کوي او په خاص توګه د اولس په مرسته. اشرف غنی وویل چې که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې، ولې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د سولې دغه پروسه نتیجې ته ورورسوي. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې ښځو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب اسلام په خلاف بلل دي. د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ښځو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاورت وروسته د نوي قانون جوړولو غوښتنه کړې. پنجاب صوبه کې ښځو ته د جسمانی، ذهنی او معاشي زور زیاتې نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په کال 2013 په پنجاب صوبه کې نږدې 6000 ښځو باندې تشدد شوی وو. په دې موقع د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ناقانونه ګرځول شوی تندرو ډلو ته په میډیا ځای ورکولو او د لوډ سپیکر د استعمال اجازه ورکولو غوښتنه هم کړې.
بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرل شرف خان تور لګولی دی چې جلاوطن بلوچ مشران په بار ملکي ایجنډا باندې کار کوي. دغه فوزي جنرل د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اغسته، ولی ویلی دی په هر پاتې کېدونکي مشران د کام خواخوږي نه دي. سیړونکي وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچو او یا د هیواد په نورو برخو کې خپلو حقونو غوښتونکو ته دغه رنګ نوم ورکول کوم څه نوې خبره نه ده.
د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې په صوبه کې د امن لپاره دی ورته رینجر ځواکونه ورکړي. د ډیوه ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی، ځکه چې د صوبې ګیر چاپیره قبایلي علاقې آباد دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې لومبه خو د مرکزي حکومت د صوبې اف سي دوی ته واپس کړي او که دا نه کوي نو بیا دې ورله رینجر ځواکونه وربولیږي. او د پاکستان قومي اسمبلی په ملک اقلیتي ډلو ته د پاکستان د اکثریتي خلکو مذهب اسلام غوندېګي د اخترونو شوقدر بارفات غوندې چوټیانې ورکولو قرارداد منظوري هم ورکړې ده. په دې حق نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال الیاس خان راکوي.
قومی اسمبلی نن په پاکستان کې میشت اقلیتونو مذهبي تہوارونه باندې د عامه چټۍ ورکولو د یو قرارداد هم منځوري ورکړه. دا قرارداد حکومتي اقلیتي غړي ډاکټر رامیش کومار وړاندې کړو.
د هاوس از اف د اپینین دټ د ګورنمنت شډ ټیک سټپس ټو ډیکلیئر هولی دیوالی اینڈ ایسٹر ټو کلوز د هالیډیز فار
د دوی ناوا چې پاکستان کې شپږ فیصد اقلیتونه آباد دي او دوی سره یووالي د پاره ضروري ده چې حکومت دې د دوی مذهبي تہوارونو لکه دیوالی، هولی او ایسٹر په وخت په ګرد هیواد کې د عام تعطیل اجازه ورکړي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د فافین نومي تنظیم د ریپورت تر مخه زنانه د پاکستان د پارلیمان په دواړو ایوانونو، قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 13 فیصد نمائندګي لري، خو په تیر کال کې د پارلیمان یو کم نوي زنانه غړو د پارلیمان په ایجنډا 60 فیصد کار وکړو. د ریپورت تر مخه او یا زنانه د موجوده قومي اسمبلی غړي دي چې پکې 60 په جنرل سیټونو، 9 په ریزرو سیټونو او یو په اقلیتي چوکۍ کار کوي.
د امریکې صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو په حق له د امریکې په 15 ریاستونو کې وټونه شروع شوې دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراتو هیلری کلینټن خپل برتري د نورو سیوا کولو کوشش کوي. د فلوریدا رای مهمه دي ځکه چې د ریپبلیکن به د دې ځای نه 9 نوي ډیلیګیټس ګټي.
پینځنی می میاشتي اپریشن نپس وس روسی فوج د شام نه واپسی شروع کړه. د روس د دفاع وزارت وایي د نهي پروازي د صدر ولادمیر پوتین په وینا جنگي جازونه د شام لټا کیه سوبینا وستل شروع کړل. صدر پوتین وایي چې تر ډیره حده پوری خپل هدفونه پوره کړی دي او همزه کې واپسی شروع کړه. د ملګرو ملتونو لخوا د شام لپاره استازي سټیفن دی مستورا د نوموړي کوششونه وستایل او وی ویل چې دا به په جنیوا کې رواني د سولي خبرو باندې هم خاصر ولري. په دې حق لوریدونکو نور تفصيلات تاسو لزم همکار رحمان بنیر در کوي.
په داسې حال دا اعلان شوی دی چې په جنیوا کې ټاکس روان دي او هلته د ملګرو ملتونو چې کوم پلاوی دي هغه دا خبره کوي چې دین داسې معلومیږي چې په شام کې اوس د رواني 15 کلنې جګړې یو بل پړاو شروع کیدونکی دی او دا پړاو چې دی د امن په لاره اغستونکي قدم دی. روس جهازونه یا د روس مکمل ځواکونه په شام نه وځي دا په دې بیان کې ښکار نه ده. البته داسې ویل شوی دی چې د جنگیدونکي هوایي جهازونه چې دي دا به وځي. البته داسې نه دی ویل شوی چې په مکمل ملتوګه د دې ځواکونه چې دي د چې کوم ایجنټس دي هغه به شام پرېږ دي تر څو پورې دا جګړه ختم شي وي نه. د دې کې ملګرو ملتونو چې کوم پیس ټاکس دي یا امن مذاکرات دي په جنیوا کې کوم چې پرون شروع شي وي په دې کې یو خود حکومت چې کوم د صدر بشار الاسد حکومت ته او دغه چارواکي دي هغه او نور چې کوم مخالف ګوندونه دي هغه چارواکو ترمنځ به د ملګرو ملتونو د مشورې لاندې په جنیوا کې خبرې کیږي.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ.
د میانمار پارلیمنت تنجو د هیواد د نوي صدر په توګه منتخب کړی شوی دی چې تعلق یې د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي نومې پارټۍ سره دی. د شپږ سوه او 250 غړو په پارلیمنت کې تنجو 360 ووټونه ترلاسه کړل او دارنګ د هیواد منتخب صدر وټاکلی شو. تنجو د پارلیمنت غړی نه دی خو د نېشنل لیگ فار ډیموکراسي مشر آن سان سو چی با اعتماد ملګری دی. آن سان سو چی د تنجو په صدر منتخب کېدو څخه تبصره ونه کړه. میانمار کې د جمهوریت په حق کې او د امریت خلاف د کوششونو په سر آن سان سو چی ته د امن نوبل انعام ورکړی شوی دی.
ترکی 13 ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی 14 شک سرګند کړي. دغه خزه او سړی باندې شک سرګندیږي دوی د 28 کسانو د وژنې ذمہوار دي. انکارا کې د ژوبل کسانو سره هسپتال کې د ملاقات په وخت د ترکی وزیر اعظم احمد داوتوغلو ویلي د ناقانونه ګرځول شوی کوردستان ورکر پارټي په حق لورته قوي معلومات ترلاسه شوی.
د ایران د بارنو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي 13 هفته د ایران لخوا د میزایلونو ټیسټ کولو مقصد د هغه معاهده ماتول نو کوم چې تیر کال نړیوال قوتونو سره شوی و. دا خبرې هغه د نه پرواز د آسترالیا دورې په وخت وکړي. د زیات کړه د ایران اراده ځان ساتنه ده، نګنی سکسمټمی جنگ کول دي. خو بلخوا د امریکا لخوا د ملګرو ملتونو سفیر سمانتا پاور د ګل پرواز دا قسمه ګامونه خطرناک او د امن په ضد وبلل. واشنگتن وایي د ایران لخوا غستی شوی دا ګامونه د هغه معاهده خلاف دي د کوم تر مخه چې د ایران په بالستیک میزایلونو پابندي لګولې شوی و.
د جرمني پولیس وایي برلن کې د موټر دننه 14 کې لک تر لګیو تن مړ شوی دی. پولیس وایي دغه تن د ګاډي ډرایور وو او د پیخه پلټنې شروع کړې دي.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
گران اوریدون کتا سو دا وائس آف امریکا ڈیپا ریڈیو خبری خبرونے تر واشنگٹن ڈی سی نا خوک کیے او اس پا تفصیلی رپورٹون ترازو ڈومبے رپورٹ دا افغانستان سرخار کابل نہ دے چرتا چھ دا افغانستان ولس مشر اشرف غنی وائی دا ملک امنیتی زواکون دا داعش خواخو کی زپلی دی او طالبان ہم نور دا امنیت لپار خطرہ نہ دا پاتے په خاص توګه د ملک په شمالي سیمو کې چرته چې د سپرلی په وخت طالبانو عملیات سیوا کې دي شي. اشرف غنی د طالبانو سره د امن مذاکراتو په حق له هم غږېدلې دي. نور تفصیل یې د آشنا ریډیو خبریال ممتاز بهیر په دې رپورت کې اورو.
ښاغلی غنی زیاته کړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو دا سوله باید تلپاتې وي او تلپاتې سولې ته رسیدل ستراتیژیک زغم ته اړتیا لري. هغه ویل د افغانستان ولسمشر په توګه زما لومړنۍ دنده د اساسي قانون تطبیق دی، دویمه دنده مې د افغان ځواکونو سرقومندانی ده. موږ باید تر ټولو بد حالت لپاره چمتووالی ولرو او د ښه وضعیت رامنځته کولو لپاره پلانونه جوړ کړو. اوس مخکې له وخته ده چې ووایي سولې نتیجه نه ده ورکړې او یا موږ پر خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د پانګونې په برخه کې بې پروايي کړې. که دا مسله کورنۍ جګړه وای نو چوکاټ به یې خورا اسانه وای. ولسمشر غنی د سولې سلور اړخیزې غونډې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره یو لوی ګام وباله او ویل چې د دغو غونډو په پایله کې د جګړې ټول لاملونه پیژندل شوي او زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سوله نه غواړي سره جلا شوي دي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د سلور اړخیزو مذاکراتو د پریکړې له مخې هغه کسان چې سوله نه غواړي د ځپلو لپاره به یې له ټولو شته او امکاناتو څخه کار واخیستل شي. د ناټو عمومي سرمنشي هانس ټولټنبرګ هم د افغانستان د سولې له روان بهیر څخه هرکلی وکړ او ویل سوله یو بل هغه عنصر دی چې کولی شي په افغانستان کې اوږدمهاله امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی وه د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو پکې له ګډون کولو ډډه وکړه او لا هم د دغو خبرو د پیل لپاره نیټه ټاکل شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني ښیي چې ژر به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو په ګډون پیل شي. د سولې علي شورا غړي محمد امین وقاد امریکا غږ ته وویل لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سولې په راتلونکو خبرو کې د ګډون اعلان کړی، هسې روان دي چې نورې وسلوالې ډلې هم له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. خو هغه له امریکا او چین څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي تر څو طالبان د سولې میز ته حاضر کړي.
چین او امریکا پاکستان ته قناعت ورکړي، فشار دې راوړي چې پاکستان طالبان آماده کړي، او یا خو پاکستان د جنگ هم غواړي دا به چین امریکا ته قناعت ورکړي او دا خبره به کمزوري مخې ته ځي. خو دا احتمال کم دی چې امریکا او چین دې په دې کې خبرنشیني وکړي او پرېږدي دي چې پاکستان په خپله خوښه دا جریان پر مخ بوځي، او نه پاکستان کې د دې خبرې توان نور شته دی چې دا پروسه پر مخ بوځي.
د افغان سولې په تړاو دا سرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په نوم د یو انسټیټیوټ نظر پوښتنه چې پکې له 1500 کسانو سره مرکې شوي ښیي چې 80% کې دغه کسان د سولې پر روانو خبرو باور نه لري او دا بهیر ناکام ګڼي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې تاسو د ممتاز بهیر دغه تفصیلي رپورټ واورید چې کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ناټو مشر جنس ستولتنبرګ شریک خبری غونډې ته وینا کړې وه. اوس یو بل رپورټ ته تاسو پام راګرځو. افغانستان کې د سولې لپاره سلور ملکونه ډله شوي دي چې په هغه کې چین، پاکستان، امریکا او افغانستان شامل دي. په پاکستان کې د نننه سیډونکو کمی اندېښنې څرګندوي چې دغه د خبرو اترو بهیر مخې ته لا نړلو یا دغه خبرې مخې ته لا نړلې، نو څه اندېښنې څرګندوي؟ تفصیل یې ارشد مومند په رپورټ کې اورو.
د افغان طالبانو مذاکراتو میز ته راوستو ذمهواري پاکستان منلې وه، خو سیډونکو وایي چې افغان طالبانو مذاکراتو ته نستینه انکار کړی او خبریال طاهر خان وایي چې د طالبانو مذاکراتو نه انکار تصدیق د پاکستان او افغانستان حکومتونو هم کړی، خو دی وایي دغه عمل د بیا شروع کېدو امکان لري.
طالبان دا غوښتنه کړې ده ځکه چې هغوی د قطر دفتر یوازنۍ لار د خبرو دویم هغوی زمونږ په مشرانو دې سرتاري بندیزونه د ملکوالي چې کوم اقوام متحده لګولي دي. هغه لسه زما خیال دا مشکل ځکه نه ده چې تقریبا د 200 زیات طالبانو مهمه شرانو دغه بندیزونه لری کړی شي دی په ماجی کې طالبانو سره دا ویره شته چې دوی کوم جنګیالي دي په میدان کې جنګیږي که بغیر د اعتماد د بحاله دوی خبرو په کې ناستل کېدي چې هغه سخت دریځه خلک هغه سخت موقف والا خلک چې هغوی د خبرو اوس مخالف دي
سیڑونکو او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی وای سلورو هیوادونو گروپ د خبرو اترو شروع کولو لپاره بوخت دی او دی وای چې پاکستان منلی و چې افغان طالبان خبرو ته آماده کول شي ځکه چې دلته د افغان طالبانو استوګنه ده او طبي امداد هم ترلاسه کوي خو دومره اثر پرې نه لري چې خامخا مذاکراتو میز ته راولي او که داسې ونه شوه نو په نړیوال کچ دا د پاکستان اهمیت کمولی شي
پاکستان په دې کار کې پاتې راځي نو بیا خو د پاکستان هغه اهمیت چې کوم جوړ شوی و چې دوی افغانستان کې د سولې دپاره د روغ جوړې دپاره یو مهم رول لوبولی شي هغه بیا پاکستان اهمیت کمیږي پاکستان نه توقعات کمیږي او بیا خو افغانستان حکومت چې دی نو هغوی هم دا خبره هم کوي هلې ځلې هم کوي چې نیغ په نیغه طالبانو سره خبره وکړي خو
سیلونکو وای چې مذاکرات او عمل کې د جګړې دوام او ډېر شرایط وړاندې کول لوی خنډ دی او رحیم الله یوسفزی په وینا کې مذاکرات ناکام شو نو په دې خطه به ډېر بد اثرات پریوزي
نو کدا خبرې ناکام کیږي یا خبرې نه کیږي نو بیا خو دا جنگ چې دی دا به زیاتیږي او دا ویل کیږي چې سخت کال خو به د مخکې نه زیات جنگ او کیږي او وینه به تریږي نو د هغې د مخنیوي لپاره زه فکر کوم چې اوس هم هلې ځلې روانې دي چې دا خبرې پیل شي
د تیر کال دسمبر میاشت نه څلورو هیوادونو ګروپ د افغانستان سولې لپاره خبرو اترو پروسه پیل کړې او د چین اورنچی خار د پاکستان مری او د افغانستان کابل خار کې دغه مذاکراتو په اړه خبرې اترې شوې ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو شبقدر
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو
ټلیفون شمیره 001-202-205-0403
او یا 001-800-999-0
نوریدونکو تاسو تفصیل وره د افغانستان او پاکستان کې د سولې لپاره کمی حل ځلې په کابل کې روان دي او په اسلام آباد کې کیږي کمی اندېښنې سړونکو سرګند کړي دي دغه تفصیل مو وره د اوس پاکستان کې مذهبي سیاسي ګوندونو غوښتنو ته تاسو پام راګرځو چې په پنجاب صوبه کې ښځو ته د تحفظ لپاره یو قانون منظور شوی دی دغه مذهبي سیاسي ګوندونه راغلي دي را وړاندې شوي دي او وایي چې دا د آئین او د مذهب په خلاف دي په پنجاب صوبه کې کال 2014 کې یوازې د ښځو سره چې جسمانی ذهنی او معاشي زور زیاتې او تشدد پدې شوې دي شپږ زره ښځو سره دا قسمه دا سلوک ساتل شوې دي خو دغه مذهبي سیاسي ګوندونه غواړي چې دغه قانون دې واپس واخستل شي تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان راکوي
پنجاب صوبه کې د زنانو پر ضد د تشدد بل مخالفت لپاره مذهبی سیاسی گوندونو یو غونډه لاهور خر سره نږدې منصوره کې جماعت اسلامی په مرکز کې شوې ده او غونډې نه پس د جماعت اسلامی امیر سراج الحق ویلي دي چې دوی هم په زنانو باندې د تشدد خلاف دي خو بل کې مشاورت نه دي شوی او دا بل د تشدد نه بلکې د خاندانی نظام خاتمې لپاره دي او حکومت د عدالتونو کې فرق جوړېدو پر ځای خپل آئینی ذمہ داری پوره کړي دوی دا غوښتنه هم کړې ده د ترخګری ختمون لپاره په کمی تګلارې مکمل عمل وشي، خو په مدرسو او لاؤډ سپیکر باندې بندیز د ختم کړی شي. دا غونډه هسې خوز په زنانو تشدد پر ضد بل په حق لوا، خو جماعت اسلامي امیر سراج الحق د پنجاب گورنر سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ستاینې نه علاوه په جماعت الدعوا هلو زلو بندیزونو ختمولو غوښتنه هم پکې کړې دي.
تبلیغی جماعت کے تعلیمی اداروں میں داخلے پر پابندی اور جماعت الدعوا کی دینی اور رفاہی سرگرمیوں کی میڈیا کورج پر فیمرا کے پابندیوں کی فوری خاتمے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں.
سراج الحق وی تعلیمی اداروں کے پر تبلیغی جماعت داخلے اور جماعت الدعوا ہلو زلو پر میڈیا نه خودلو بندیزونو ختمولو غوښتنه کوو. د غونډې نه پس جاری شوې اعلامیه کې پنجاب حکومت ته ویل شوې دي دا بل دی درویشتم مارچ پورې واپس واغستې شي، او په دویم اپریل هم دې لړکې په اسلام آباد کې علما کانفرنس کیږي. اعلامیه دا هم وایي اسلامي نظریاتي کونسل مشاورت نه پس دې نوې بل باندې کار وکړي شي. دې بل په هکله جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات حل بیانولو په وخت ویل دي چې وزیر اعظم هم په دې خبره حیرانتیا څرګنده کړې ده چې څنګه بغیر مشاورت دا بل منظور شوه دي، او دوی ته باور ورکړی دي په کمی سطح دا سی بل په حق لا به مشاورت کولی شي.
حقیقي سطح پر باهمي مشاورت سے اثر نو ایک اس بارے میں قانون سازی کی جائے جو علماء کے اور تمام جماعتوں کے مشاورت کے ساتھ ہو.
دوی وی چې په مرکزی سطح دا علما او ټولو ګوندونو په مشورت داسې قانون دی جوړ شي چې قرآن او سنت رڼا کې د تشدد مخه ونیسي. پنجاب صوبه کې په زنانو د تشدد مخه نیولو لپاره دا بل په داسې حال کې منظور شوی دی چې یوازې کال 2010 پنجاب صوبه کې په زنانو تشدد 15,800 پیښې رپورټ شوي وو، او اصل شمیرې رپورټ شوی شمیرو نه هم زیات دي. دا نوی قانون زنانو خلاف هر قسم تشدد جرم بلی، او دې لپاره سزاګان هم تجویز کوي. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، پاکستان هم هغه هوادونو کې شامل دی چرته چې ښځې د خپلو حقونو لپاره او د زور زیاتی په خلاف اواز راپورته کوي. د پاکستان په سیاسي میدان کې هم ښځې د وړاندې دي. د پښتونخوا یواز ړومبی ښځه چې په آزاد سیټ باندې ګټلې ده، او پاکستان کې بلکې ړومبی تن وه نسیم ولی خان د عوامي نېشنل پارټي، هغه په آزاد سیټ باندې راغلی وه. پاکستان په پارلیمان کې دا وخت فافن یو اداره د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک دغه رپورٹ په خپل یو رپورٹ کې وایي چې د پاکستان پارلیمان په دواړو ایوانونو یعنی قومی اسمبلی او سینیٹ کې یوازې 18% نمائندگی ښځې لري، خو په تیر کال کې کوو کتل شي نو ښځې د پارلیمان کې د ټولو نه زیاتې بیدارې وې، چمتو وې، او په قانوني چارو یې خبرې اترې کړې دي. نور تفصیل یې د اسلام آباد نه د ډیور ریډیو خبریال رابعه پیر راکوي.
د آزاد او شفاف الیکشن نیټورک فافن د یو رپورټ تر مخه په پارلیمان کې د ښځو کارکردګي د نارینه غړو په مقابله کې زیاته شده، او دوی په قانون سازي کې کردار د ستاینې وړ دی. د فافن لاړه دغه رپورټ د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خور شوی دی. د رپورټ تر مخه ښځې پارلیماني غړي د قومي اسمبلی د چوکیو په یو کې 5مه برخه ده، یعنی د 340 غړو په دغه اسمبلی کې اویا ښځې غړي دي چې پکې 80 پر مخصوص سیټونو، 8 پر جنرال، او یو د اقلیتونو پر چوکۍ ټاکل شوی ده. همدغه شان په سینټ کې د رپورټ تر مخه 19 ښځې سینیټری دي چې پکې 18 پر مخصوص سیټونو او 2 پر جنرال سیټونو موجود دي. په دغه ښځو کې څبر خاص چوکۍ چې پکې د صحت او د آی ټی وزارتونه هم شامل دي موجود دیم، او ټول شوزو پارلیماني غړو د پارلیمان پر کارکردګۍ کې په چسپاندی سره برخه اخستې ده. د ریپورت تر مخه دغه شوزو 12 پرایویټ ممبر بل جمع کړي دي چې پکې اکثره د شې انتظامی امورو، بشري حقوقو، جمهوریت او سیاسي پرمختګ په اړه وو. هم دغه شان شوزو پارلیماني غړو 6 ریزولوشنز، 14 اټنشن نوټیسز، شاوخوا 1400 سوالونه، 22 موشنز او 45 پوینټس اف اورډر جمع کړي دي. څېړونکو او خپل پارلیماني غړي په پارلیمان کې شوزو و دغه کارکردګۍ ته ډیر د اهمیت په نظر ګوري. پارلیماني غړی نعیمه کشور خان چې تیر کال او سش کال هم په نارینه او شوزو کې د قانون سازۍ په اړه تر ټولو ښه کردار و، دی وری ریډیو ته صدا سی وایي.
دویمه وجه دا ده چې
څړنکارا او د غیر سرکاري مؤسسې پیمان مشره مسرت قدیم د ډیوا ریډیو سر خبرو کې په دې اړه وایي
پاکستان لپاره خو ډیر زیات چې د فخر خبره ده چې دا زنانه چې کومې انډایرکټ طریقې سره غلي دي الیکشن په ذریعه نه دي راغلي په ریزرو سیټ راغلي دي نارینه وو ته ډیر لکه په لاندې نظر باندې ګوري او بیا هم هغوی په داسې حالاتو کې تاسو ته خبره ده چې لکه یو مایند سیټ هم دلته کېدي چې دوی له خصوبر دي نه دي په سپېږي نه مونږ په سپېږو او زنانا دونه مخکې تراشي او دومره لکه اهم لیجیسلیشن کې هیڅ سوال نه د هغه یو وجه څه چې زه بینګ ا وومن چې زه څنګه هم نه غږه دي چې ستا هغه کمزورتیا ستا طاقت شي ته مایورټی شي نه ستا دپاره طاقت شي نو ته بیا هغه خپل ځان پروف کولو دپاره لکه دغه شان دي لکه ښه کارونه شروع کړي چې ریکګنیشن ومیلو شي او د هغوی هغه سیس په مرد باندې خلکو ته رامخامخ کړي چې دوی واقعي زنانو کې دا اهلیت شته چې هغوی په فیصله سازۍ کې خپله حصه اچولی شي. پارلیمان کې ناسته په خپله یو موقع ده او د هغې نه کوي په دې طریقه سره فایده وچتي نو د نورو زنانو لپاره به راروان وخت کې به ډېرې لارې
د څېړونکو وینا ده چې ښځې د پاکستان ته آبادۍ د نیمې څخه زیاته برخه دي چې له وجې په کار دی چې پارلیمان کې هم د دې برخه سیوا کړی سي. څېړونکي دا هم وایي چې د هیواد په اقتصاد او هیواد په سیاست کې د دوی دغه برخه د روایاتو او سماجي خنډ له وجې تر اوسه د نارینهو برابره نه ده سوې چې ورته د دوی د دغه کارکردګۍ په رڼا کې د پام راګرځولو ضرورت دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانوریدونکو د ډیوا ریډیو خبریال ملک وکاس مونږ سره په ټلیفون ملګری شوی دی. ګورو چې پښتونخوا کې د زمیندارانو لپاره وروستي بارانونه او څه فائدې او څه نقصانات، څه ګټې او څه نقصانات راوړي دي. ملک وکاس په خیر راغلی. ډیره مهرباني ملک وکاس، راته وایي چې څه صورت حال د زمینداران؟ خوشاله دي د باران نه او کنه فریاد کوي؟
موجوده چې څومره باران شوی دی نو دا د پښتونخوا کې چې څونه میوې سبزی وي او ورسره غنم او غنې وي نو د هغې ټولو لپاره دا ډېر بهترین باران او ډېر په ښه موقع باندې شوی. خو د کومو کروندګرو چې د لیول نه دي ځمکې د هغې کې د اوبو درېدو خطره ده. د موسمیاتو ادارې دا ویلي چې را روانو دوه درې ورځو کې بیا د باران امکانات دي. ډېر ګرانه بارانونه نه دي خو که د چا پټي لامده وي، لامده خو به ټول وي، خو چې د چا په پټو کې اوبه ولاړې وي نو هغوی ته باره ماهرینو دا مشوره ده چې لکه هغوی او پټي کې خپله چکند وباسي او هغه ټولې اوبه لږ ځای ته راغونډې کړي چې زیات پټي چې دي نو هغه د اوبو نه بچ شي. ځکه چې دې وخت کې غنمو بمبلې اوښکې دي او که دې سره سیلې هوا اوچلې ده نو دا غنم به سملي، دا به راپروزي نو دغه عمم لکه د دانې جوړولو په وخت کې دي نو دغه زیان کېدی شي په روان وختونو کې. دې وخت کې باران چې څونه شوی دی هغې دپاره ښه دی، خو د میوو باغونه چې کوم دي هغه دې وخت کې د ګل په شکل کې دي. زیاتره میوې چې دي نو الوچې، خرمانه، نشپاتې او ورسره نورې ګڼې داسې میوې دي چې هغه د ګل په شکل کې دي. نو دغه وخت کې ماهرین وایي کروندګر باغ چې کله په ګلونو باندې راشي نو دغه وخت کې باغ دپاره نه د خاورې ضرورت وي او نه ورته د اوبخور ضرورت وي. ځکه چې دغه ګلونه شي نو دا درانه شي او دا د خپل وخت نه د میوه جوړولو نه مخکې دا ګلونه وغورځېږي او دغه وخت کې اوبخور نه په کار کې. دغه شانتې په باغونو کې چېرته د چا اوبه ولاړې وي نو هغې دې له دغه خیال وکړي چې دغه اوبه چې دي د پټونه وباسي او ورته پولې شي چې داسې وچه خوره ورته واچولې شي ګیر چاپېره چې هغې ته بوټي ته خوا کې اوبه نه ودرېږي. دا په تنلو کې د پلاستیک په تنلو کې چې کومې سبزیانې دي یا خټکې دي وخت ترلې شوې دي په هغې کې ټینډم ده، په هغې کې بادرنګ هم دی، په هغې کې تورم ده. نو د پټنلو کې دی وخت ترلې شوې دي او هغه آلریډي چې کله پلاستیک باندې بند دي نو هغې کې دوب جوړېږي. چې کله هغه دوب جوړ شي نو هغې سره بوټي زرغونه زیاتېږي. نو دې وخت کې باران هم شوی دی، هغې کې خپله نمیم ده. نو چې کله دې کې نمی زیات شي نو دې کې بیا دا ماشي مچان د ګیر چاپېره نه
صحیح شو ملک وکاس، بالکل کوشش پکار دی چې هغه هوا ورته لګي. ډیره مهرباني، د پاکستان د نیمه نزیات آبادی د زراعت سره کرکیلی سره تعلق لري. ډیره مننه تاسو د معلومات شریکولو.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ران اوریدونکو د ډیور ریډیو خبرونه کې یو بیا تاسو ته هر کله وایو او تاسو ته تاسو پام را ګرځو یو بیا د اوس وخت د تازه خبرونو سرټکو ته. افغان صدر اشرف غنی وایي که څه هم د طالبانو سره د خبرو اترو نیټه نه ده ټاکل شوې، ولې دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې د سولې دغه پروسې نتیجې نه دي راوړلې. کابل کې د ناټو عمومي سکرتر سره د خبرو په وخت اشرف غنی ویلي هیواد کې د سولې خپل دندې ته توجه ورکوي.
زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سولې نه غواړي سره جلا شوې دي.
په بلوچستان صوبه کې د پوځي ملیشا مشر میجر جنرال شیر افغان په صوبه کې د ګډوډۍ تور په بار هیوادونو کې جلاوطن مشرانو باندې لګولې دي. جلاوطنه بلوچ مشران د ګډوډۍ ذمہوار د پاکستان پوځ ګڼي او تور لګوي چې پوځ ناراضه بلوچستان بے درکه کوي. او د روس دفاع وزارت وایي د صدر پوتین د اعلان وروسته د روس پوځي الوتکو ډومبه ډله د شام اوته ده. هغه له پوتین پرون ویلي وو په شام کې هدفونه ترلاسه کړي دي. او سوړاندې کو د دې خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د ملک امنیتي ځواکونه د داعش خواخوږي ځپلې دي او طالبان هم نور د امنیت لپاره خطر نه ده پاتې. په خاص توګه د ملک په شمالي سیمو کې چرته چې د سپرلي په وخت د طالبانو عملیات سیوا شوي. کابل کې د ناټو سیکرټری جنرال جنس ټولټنبرګ سره په شریکه خبري غونډه ته هغلی اشرف غنی زیاته کړه چې ننګرهار کې د داعش سره د داعش په خلاف عملیات جاری دي او دوی ته د سر پټول لپاره دوی په منډه دي. ولسمشر اشرف غنی وویل چې د ننګرهار ولس سره لوس کوي چې داعش ته به د پټېدو موقع نه ورکوي او چرته یې هم دوی ته موقع نه ده ورکړی. د دوی په خلاف د هوایی او ځمکني ځواکونو په شریکه عملیات کوي او په خاص توګه د ولس مرسته ورسره ترلاسه ده. اشرف غنی وویل چې د افغانستان طالبانو سره د امن مذاکراتو نیټه نه ده ټاکل شوې، خو دا د وخت نه مخکې خبره ده چې دغه خبرې د ځنډ ښکار شوې دي. بلوچستان کې د ملیشا قواو مشر جنرال شیرف خان تور لګولې چې جلاوطنه بلوچ مشران په بهر ملکی ایجنډا باندې کار کوي. دغه پوځي جنرال د کوم بلوچ مشر نوم نه دی اخیستی، ولی ویلي بهر پاتې کیدونکي مشران د قام خواخوږي نه دي. سړونکو وایي د پاکستان ریاست لخوا بلوچستان کې د بلوچ او یا د هیواد په نورو برخو کې خپل حقونو غوښتونکو ته دغه رنګ نوم ورکول کوم سنبې خبره نه ده. د پاکستان مذهبي سیاسي ګوندونو په پنجاب صوبه کې خزو ته د تحفظ لپاره منظور شوی قانون د آئین او مذهب اسلام په خلاف بلل دي. د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر سراج الحق او د جمعیت العلماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن خزو ته د تحفظ لپاره د دوی سره د مشاوره ترستو د نوې قانون جوړولو غوښتنه کوي. پنجاب صوبه کې خزو ته د جسماني، ذهني او معاشي زور زیاتی او تشدد نه د تحفظ لپاره قانون په داسې وخت کې جوړ شوی چې یوازې په پنجاب صوبه کې کال 2013 کې نږدې 6000 خزو باندې تشدد شوی وو. د غونډې په وخت د جماعت اسلامي مشر د ناقانونه ګرځول شوې توندرو ډلې جماعت داوا په میډیا ته په میډیا ځای ورکولو او د لاؤډ سپیکر د استعمال اجازه ورکولو غوښتنه هم د مرکزی حکومت نه کړې ده. د فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک نومې تنظیم یو رپورٹ کې ویلي چې د پاکستان کې خزه د پاکستان په پارلمان په دواړو ایوانونو یعنی قومي اسمبلی او سینټ کې یوازې 18% نمائندګي لري، خو د رپورٹ زیاتوي چې د پاکستان په پارلمان کې خزه بیا د قانون سازه په حق لباندې د سړو په مقابله کې زیاتې چمتو یا ګړندې دي. د پښتونخوا حکومت یو وار بیا د مرکز نه غوښتنه کړې چې په صوبه کې د امن لپاره دی ورته رینجر سواکونه ورکړي. د ډیو ریډیو سره د خبرو په وخت د پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی وویل چې صوبه کې د امن پر ځای ساتلو لپاره دوی ته د نورو امنیتي ځواکونو ضرورت دی، ځکه چې د صوبې ګرچاپیره قبایلي علاقې آباد دي. مشتاق غنی زیاته کړه چې ډومبه خو دوی د مرکزی حکومت نه اف سی غواړي او مرکزی حکومت داسې نه کوي نو بیا د دوی ته رینجرز واکونه ورکړي. اوس نړیوال خبرونه. د امریکای صدارتي انتخاباتو لپاره د سیاسي ګوندونو نمائندګي ترلاسه کولو په حق له د امریکای په 15 ریاستونو کې ووټونه شروع شوي دي. د ریپبلیکن ډونلډ ټرمپ او د ډیموکراټو هیلری کلینټن بخپل برتری د نورو سیوا کولو کوشش کوي. د روس د دفاع وزارت وایي د نهه پورز د صدر ولادیمیر پوتن په وینا جنگی جازونه د شام لتاکیا صوبینا وستل شروع کړی دی. صدر پوتن وایي چې تر ډیر هدا پورې یې خپل هدفونه پوره کړی دي او همزه کوي واپس د پوزونو یا د جازونو واپسی شروع کړی ده. ترکی تیر ورځ په دوه کوردی کسانو انکارا کې د بمی چودنې شک سرګند کړی دی. دغه خزه او سړی باندې شک سرګندګي چې دوی د اوه دېرش کسانو د وژنې سیموار دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تازه او مهم خبرونه په خپل ځای باندې خود اخبار خپل یو اهمیت وی. په اخبار کې کم اداري او کم مضمونونه چې چاپ کیږي ډیر خلک هغه ډیر په شوق سره اوري، ځکه چې هغه کې تفصیلا د یو خبرې وضاحت شوی وي. د ډیو ریډیو په خبرونو کې هم دغه خیال ساتل شوی دی. د ډیو ریډیو خبريال او همکار مختار خلیل مطبوعاتو ته کتنه کوي او تاسو ته خلاصه پیش کوي. نن اورو چې مختار خلیل صاحب کومه خلاصه تاسو ته پیش کوي.
روس سومیاشتی وړاندې په شام کې د خپل اتحادی د صدر بشار الاسد د خپل مضبوطولو لپاره د شام په خانه جنگي کې د خپل پوره فوجي طاقت سره مداخله وکړه. د تیرو سومیاشتو راسي د اسد حکومت خلاف د جنگیدونکو یاغیانو د چقولو لپاره په دوی ناتاره بمباري جاری وساتله چې له عمله ډیر خارونه لوټي لوټي شول او د یاغیانو سره سره په دې بمباري کې لوی شمیر عام او بیګنا خلک هم اوجلې شول او په لکونو در په در کډې په سر شول. خو اوس د روس صدر پیوټن د ګل په ورځ ناڅاپي شام نه د خپل فوزونو د وستو اعلان کړی دی. د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایم د صدر پیوټن په دې اعلان نن یو تفصیلی اداري لیکري ده. د اداري سرخط ته د شام په بابل د پیوټن حیرانوونکي اعلان د اداري په شروع کې لیکل شوی دی چې دا نه د معلومه چې په شام کې د جنگ غټلو او شام نه د روسی فوزونو د وستو په بابل د صدر پیوټن د اعلان با څه اثرات وي، خو امید کېدای شي چې د صدر پیوټن د خپل فوزونو د وستو اعلان با د پوخ امن په لوري د یوې مستقل روغې سبب جوړ شي. دا اعلان ممکن ده چې د روس یو ضرورت هم جوړ شوی وي، ځکه چې ښکاري خداسې چې روس تر نامعلومه مودې پورې د شام په دلدل کې ځان انخلول نه غوښتل. او دا حقیقت خو امریکې ته معلومه شوی دی چې جنگونو ته وردانګل خو اسان وي، خو د جنگ نه بیا د وتو لار ډیره ګرانه وي. د روس په سرکاري میډیا خور کړی شوی سرکاري بیان کې خو ویلې شوی دی هر کله چې په شام کې د روس فوزي مقصدونه تر سره شوی دی په دې سبب شام نه د روسی فوزونو وستل اوس حق ده. اداري لیکي چې خاغلی پیوټن په کرملن کې خپلو حکومتي ملګرو سره په یو غونډه کې ویلي دي چې د روس د دفاع د وزارت او د روسی فوزونو د پاره په شام کې ټاکلې شوی هدفونه ترلاسه کړی شوی دي. خو امریکایان د روس د صدر په دې فیصله ډیر حیران دي او په دې هم چې آیا دا فیصله د روس د هوایی حملو د ادرولو لوری یو اشاره خو نه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په شام کې د روس درا دانګلو نه د صدر پیوټن امریکای تخپل فوزي طاقت خودل او د امریکای په دې سوچ مجبورول مطلب چې په شام کې د امن راوستو په عمل کې د روس په حیثیت سترګې نه پټي. اداري زیاتۍ چې د صدر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو د اعلان یو ممکن مطلب دا هم کېدی شي چې روس د شام د لانجی د اوګدېدو نستومانه شوی دی. او بلدا چې د شام د صدر اسد د حکومت په ملاتړ کول روس په ټوله سیمه کې سنی مسلمان مانان د ځان دشمنان کړی دي او خاغلی پیوټن د اسد په سر د سنی مسلمانانو او د سنی حاکمانو دومره لوی دشمنی اخیستو ته نور تیار نه دی. نیویارک ټایم د خپل اداري په اخر کې لیکلي دي چې صدر پیوټن شام نه د خپل فوزونو د وستو اعلان په داسې وخت کړی دی هر کله چې د ملګرو ملتونو د بندوبست لاندې جنیوا کې د شام په باب له امن خبرې اترې بیا شروع کېدو واله دي. په داسې موقع د صدر پیوټن د خپل فوزونو وستو اعلان ګمان کیږي چې د شام صدر اسد ته د غوږونو دا خبره تیرول دي چې د امن راوستو په عمل کې نوره اړي وانه چي. که د صدر پیوټن عمده مقصد وي او صدر اسد پې عمل وکړو نو د شام د خونړی جنگ د ختمېدو امید شته په کم کې چې تر اوسه پوری په لکونو خلک مړه او په لکونو بے کور شوی دی.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو د مختار خلیل صاحب دغه مطبوعاتو ته کتنه وره ده. دغه خلاصه هغه هم د شام په حق لوا چرته چې روس خپل راخلی وو او شام کې د صدر بشار الاسد داسې ویل کېدل چې د هغه په ملاتړ ولاړ وو. د روس د دفاع وزارت وایي د صدر پوتین د اعلان وروسته د روس پوځي الوتکو لومړی ډله د شام نه اوته ده. هغه له پوتین پرون ویلی وو په شام کې هدفونه تر لاسه کړي دي. په دې حق له نور تفصیل مونږ تیر خبرونه کې د خپل همکار رحمان بنیرین پوښتلی وو. اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
د روس صدر ولادیمیر پوتین چې کوم پرون اعلان کړی دی په هغې نن عمل شروع شوی دی او د روس د جازونو لومړنۍ بیړۍ چې ده هغه د شام نه روانه شوې ده. دې کې دوه سیزونه ډېر مهم دي. یو خدای چې په داسې حال دا اعلان شوی دی چې په جنیوا کې ټاکس روان دي او هلته د ملګرو ملتونو چې کوم امبیسیډرز دي یا پلاوی دي هغه دا خبره کوي چې دې نه داسې معلومیږي چې په شام کې اوس د روانې 15 کلنې جګړې یو بل پړاو شروع کېدونکی دی او دا پړاو چې دی د امن په لغستونکي قدم دی. روس جهازونه یا د روس مکمل ځواکونه په شام نوزي دا په دې بیان کې ښکار نه ده. البته داسې ویل شوی دی چې د جنگیدونکو هوایي جهازونه چې دي دا په وزي. البته داسې نه دی ویل شوی چې په مکمل توګه د دې ځواکونه چې دي د چکم ایجنټس دي هغه به شام پرېږدي تر څو پورې دا جګړه ختم شوي نه. دې کې څنګه چې ما مخکې ویل ملګرو ملتونو چې کوم پیس ټاکس دي یا امن مذاکرات دي په جنیوا کې کوم چې پرون شروع شوي دي په دې کې یو خود حکومت چې کوم د صدر بشار الاسد حکومت ته او دغه چارواکي دغه او نور چې کوم مخالف ګوندونه دي دغه چارواکو ترمنځ به د ملګرو ملتونو د مشره لاندې په جنیوا کې خبرې کیږي. دې خبرو لپاره به لس ورځې وخت ورکول کیږي او لس ورځو کې به دوړو ګوندونو سره ان ډایرکټلی یعنی نیخ پنی غنا بلکې بل واسطه خبرې اترې کیږي او د دې دویم پړاو چې دا بیا په اپریل په میاشت کې دوباره شروع کیږي. لومړنی پړاو د په یو وخت کې یو خواته روس خپل جازونو وکل د شام نه بلې خواته په ملګرو ملتونو لخوانه د امن مذاکراتو یو لړۍ هم شروع شوه.
بل خبره چې کوم مخه تراغله د هغه د روس صدر وای چې خپل هدفونه تر لاسه کړی دي. که تاسو اوریدونکو لپاره تدا وای چې هدفونه څه وو او څه تر لاسه شوی دي.
غټ هدف خداو چې په شام کې د حکومت مخالف جنگیدونکو چې کوم طاقتونه وو خصوصا آی ایس یا اسلامیک سټیټ هغه ختم کړی شي. نو ځنی نړیوال سیلونکي او حکومتونه داسې وج تر اوسه پورې آی ایس چې دی نه دی ختم کړی شوی یا غته ماته په مکمل توګه نه د ورکړل شوی. ځنې نړیواله مطبوعات داسې هم وایي چې روس بالکل په مینس کې خپل جنگ پرې خودو او واپس بیرته روان شو ځکه چې د شام یو شمیر خارونه وس هم د آی ایس په ولقه کې دي او په قبضه کې دي. خو په دې کې تر ټولو مهم څه دا معلومیږي چې په منځني ختیځ کې چې کم جګړه روانه تیرو 15 کالو راهسې کم ته چې اوس زیاتره عرب هیوادونو کې سیکټیرین وایلنس یا فرقیزه جګړه هم ویل کېږي پای کې وخت دا یوازنې هیواد پکې شام او د شام په خلاف باندې پس سره په مرسته کې روس هم ولاړو ایران هم ولاړو چې د هغې چې کم ډیکټیټر دی یا حکمران دی امیر دی صدر بشار الاسد هغه د واک نه لري نکړی شو. خو اوس ملګری ملتونه او د امریکای په شمول یو شمیر هیوادونه داسې فکر کوي چې د مذاکراتو د لارې او د راتلونکو الیکشن د لارې به په شام کې نوې حکومت جوړیږي او نوې خلکو ته به واک سپارل کیږي. ستاسو کم ته پوسو چې روس خپل اهداف ترلاسه کړ کنه نو ځنې نړیواله مطبوعات داسې وایي چې نه.
تیره مهرباني. ګرانو اوریدونکو د مارچ په 11مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو لخوا د بشري حقونو په حق یو رپورټ راغلی و. د هغې په وخت باندې بیا په جنیوا کې د ملګرو ملتونو دفتر مخې ته بلوس او سندي جلاوطن کسانو مظاهره کړې وه او هغې ویلو چې د پاکستان حکومت باندې زور راوړلی شي چې بلوچستان کې په سند کې په پښتونخوا او قبایلي علاقو کې پښتنو ته د دوی په خلاف د پاکستان ریاستي ادارې عملیات بند کی د دوی په خلاف غلطه پالیسی ختم کی او دوی حق دوی ته حقونه ورکړي شي. نن د بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر جنرال شیرف خان تور لګولې چې جلاوطنه بلوس مشران په بهر ملکی ایجنډا باندې کار کوي. دغه پوزی جنرال د کوم بلوس مشر نوم نه دی اخستې، ولی ویلي بهر پاتې کیدونکي مشران د قام خواخوږي نه دي. په دې حقله نور تفصیل زموږ همکار نصیر احمد کاکر نه اورو.
په بلوچستان کې د ملیشیا قواو مشر میجر جنرال شیرف خان د خبرې د ایالت په جنوب لویدیځ پنجګور ضلع کې کړې دي. نوموړي هلته د ملیشیا قواو لخوا د جوړ سوي یو سکول پرانستنه هم وکړه. میجر جنرال شیرف خان کڅه هم د چانوم نه دی اخستی، خو اشاره یې په څرګند ډول بهرني هیوادونو کې میشته بلوچ مشرانو ته وچې دغه خلک په خارجي تګلارې عمل کوي او د ایالت خیر نه غواړي. د د پوینا په بهرني هیوادونو کې دغه خلک خو په خپل د خوند ژوند تیروي او په بلوچ ولسی نه آرامي، غریبي او جګړه ورته پلي ده. په بلوچستان کې د کال 2016 د اگست په میاشت کې د هغه وخت پوجي مشر جنرال پرویز مشرف په واکمنۍ کې یو بلوچ سپینجری سیاستمدار نواب اکبر بوکچی پوجي عملیاتو کې ووژل سو. له هغه وروسته د پاکستان په هغه ایالت کې د بغاوت او تشدد کچه زیاته سوه او ډیری مشران له پاکستان څخه ووتل، چې پکې خان افکلات سلیمان داود، د نواب خیربخش مری زامن نواب زاده هیربیار مری، مهران مری، د نواب اکبر بوکچیل مسای ابراهیم دغ بوکچی او د سردار عطا الله خان مینګل زوی جاوید مینګل شامل دي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې دغه مشران په بلوچستان کې تشدد ته خلق راپاروي، خو یاد سوي مشران د دې ردونه کوي او وای دوی د بلوچستان د حقونو لپاره مبارزه کوي. د رواني میاشتې په 11 نیټه جنوا کې د ملګری ملتونو د بشري حقوقو ادارې ته وینا کې د بلوچستان د بشري حقوقو د شورا استازي مهران مری په خپل وینا کې په امریکا ژغ کړی و چې پاکستان ته د اف 14 ډول جنگي الوتکې نه ورکوي. نو موري تور لګولې و چې اسلام آباد دغه الوتکې په بلوچستان کې په بلوچستان د بمباری لپاره کاروي. د امریکا حکومت د تیرې جمعې په ورځ پاکستان ته د اتو نورو اف 14 ډول جنگي الوتکو منځوري ورکړي و. د دغه الوتکو بیا نزدې 100 میلیون ډالر ده. پاکستان وایي له دغه الوتکو څخه به ترګری زد مبارزه کې مرسته وسی او د هیواد دفاع ساتنه به په ښه ډول وکولای شي.
زاجب ګلم او تاسو وایس اف امریکا دیوا ریډیو اوري.
نوریدونکو د پاکستان د ټولو د رکپې لحاظ سره د ټولو لوی صوبه بلوچستان دا، خو د ټولو نه پسمانده صوبه هم بلوچستان دا. د مادنیاتو مالمال دا دغه ځای کې گوادر چې بندر هم لري او اوس چین ته دغه اختیار ورکړی شوی دی. گوادر ته د چین کاشغر نه گوادر پورې لوی لاره، اقتصادي لاره هم جوړیږي، خو بلوچستان کې په خپل څه قسمه سماجی او اقتصادی حل ځلی کیږي. په دې حق لا تفصیلی رپورٹ د کویټا نه د ډیوا ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
بلوچستان چې د دې په لحاظ باندې د ایواد تر ټولو لوی او درې فیصد برخه لري، له تپتان څخه تر ډیره بوکټي پوري او بیا له کمردین کاریزه تر گوادر پوري، دغه صوبه پاکستان له ایران او له افغانستان سره نښلوي. چارواکی پلان لري چې اوس په د گوادر په ذریعہ باندې د سیمې له یو شمیر حیوادو سره د تجارتي راداري لوی لار به پرانستل شي. خو د اقتصاد د څنګه پوهان وی چې د دغې صوبې د غرو په لمنو کې پټ مادني وسایل نه یوازې د دې صوبې خپل بلکې د پاکستان اقتصادي قسمت هم بدلولی شي. لکن خو د پاکستان ډیموګرافیک سروي وی چې دلته د صوبې 80% خلک د غربت تر لیکه لاندې ژوند تیروي. کارخانه نسته، د تعلیم ډیر کموالی دی، په صوبه کې امنیتي وضع خرابه ده. په حکومت کې ناست نوابان او سرداران د صوبې په پرمختګ کې لوی خنډ دی. د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک
اندګ ناراض لوگوں کو منانا ہے، یہ تو ایک فیکٹر ہے. مجموعی طور پر جو بلوچستان ہے اس کا جو مسئلہ ہے وہ اس کے رائٹس کا ہے.
لخوابود بلوچستان سره خبري اترې کول دا یوازې د بلوچستان د ستونزې یو جز دی. په کل همه توګه باندې د بلوچستان ستونزه د دغې صوبې د خلکو حقوق دي، واک ورکول دي، د سایل او وسایل ژغورنه ده.
خو دلته بیا د بشری حقوقو سازمانونو د صوبې پر خرابه امنیتي وضع باندې د خلکو د بې درکه کېدو او د دوی د مړو پر راغورځولو باندې هم په تیرو کلو کې سخته خواشنی څرګنده کړې ده. د بلوچستان پوهنتون د سیاسي علومو استاد پروفیسر عبدالمنان کاکړ وایي چې بلوچستان د نړیوالو قوتونو لپاره ډیر ستراتیژیک ارزښت لري. د ایران او افغانستان سره سره د منځنۍ آسیایي ایوادو سره هم ډیر نږدې پرته سیمه ده. په سملاسي ډول باندې د بلوچستان ستونزه وارول د پاکستان د استقام لپاره ډیر ضروری ده.
چې کوم احساس محرومي ستا د بلوچستان په خلکو کې خصوصا په بلوچستان کې نو هغه ورکېدلای نشي. لہذا کئی سیاسی طور مجھ دے مسئلے دا فائدار حل کوشش کو نو بکار دا دی دا آئین پر رونا کی چیز مجھ دا ملکم آئین دی دا آغا پر رونا کی خصوصا ترسمی بدلون دی پا آئین کی
او دا خلقو قانونی غشتونی با حرو مرو پرکوی. مولانا عطاورحمان چې په خپل بلوڅ دی دی وی
دا خپل کرپشن او د معاملاتو دا قوم دې زه تر سوال دی دا ټول خلک چې نو کوي کې د کرای کې قاتلان جوړی شي یا په داسې تنظیمونو کې داسې پیسو دی پر دغه وجوهات دا دي چې اسلامي تعلیمات هم چاته نه دی مال نور تعلیمات هم چاته نه دی مال.
د پاکستان حکومت له خوا بود بلوڅانو سره د خبرو اترو پر غرو باندې موجود وسلوالو ته دامه بخښنی اعلان کړی دی. تر دې لمخه هم آغاز اکوکی بلوچستان پیکیج اعلان شوی و. زیات شمیر بلوچستان په صوبه کې د سیاسي فعالینو د وژنو په لټنی د احساس محرومي د ختمولو د حکومت د اوس او د تیرو ویلانو ته یوازې د شک په سترګه ګوري. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
دلکتا سره وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبری خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه خوکیا او تاسو ته یو بل رپورت وړاندې کوو چې پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې د تعلیم سسورت حال د پټول پاکستان او بیا پښتونخوا کې سسورت حال د قبایلی علاقو کې سسورت حال د ملګرو ملتونو ملینیم ډیولپمنت ګولز اخادي وو هغه ختم شوه دي هغه هدفونه تر لاسه شوه دي او کنه پښتونخوا کې چارواکي د طرف ته څه قسمه توجه کوي تفصیل یې د اسلام پیښور نه د ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه پر پټ کې اورو.
د پاکستان د تعلیم 2023 لپاره د اهداف ټاکلو دغه د ورځنی مشاورتي کانفرنس سرخار په خبر کې شروع شو کوم چې وفاقي صوبایي حکومتونو یونیسف، یون ایچ سی آر او یونیسکو په شریک را جوړ کړی دی او پکې د تعلیم پوهان په بیلابیلو موضوعاتو خپل وړاندیزونه ورکوي. خو اکثرو پکې ویل د تیرو 15 کالو لپاره چې دې ساګه کې کم اهداف ایښودل شیو هغې کې یو هم نه دی ترلاسه شوی او دوی ویل د تعلیم ساګه کې پاکستان د دوو هیوادونو نایجیریا او ایتوپیا نه پورته و خو اوس حالت دا دی چې پاکستان نړۍ کې صرف د ایتوپیا نه لږ ښه پاتې شوی دی. او په دغه موقع چې ډیو راډیو د خیبر پښتونخوا د تعلیم ډایرکټر محمد رفیق خټک نه پوښتنه وکړه چې دلته دوی کومو چیلنجونو سره مخ دي نو هغه وایي
چیلنج دا دے چې زمنګا په دې سوبې کې په 2005 کې زلزلہ راغلی و د غي بلډینګونو زمنګا ته دغه سي پراته دي او په غي باندې لګي دویمه زمنګا چې کوم د سکیورټي خدشات ولا خبره چې کوم الحمدلله هغه موز د مشمانو او د پیرنټ د مزګونه هغه بوج چې کوم دغه لګ دې کم شو. زمنګ ته غړ چیلنج دا و چې زمنګا په زورونو سکولونو کې بیسیک فیسیلیټیز نو نو د حکومت په دې مشکوې چې لس اربع روپۍ ورکړلې او هغه اوس غټ خبره بل چې کومه کیږي اده ده چې اوټ اف سکول چلډرنز
او وايي صحیح اندازه نه لګي چې د سکولونو د بهر ماشومان او شمیره به څومره وي خو وايي دې لپاره اوس حکومت سروې شروع کړې ده. خو په دغه موقع د غیر سرکاري ادارو ځینې تنانو ویل کله چې د تعلیم څانګه کې کار کول غواړي نو وفاقي او صوبایي حکومتونو د اجازه پروسه دومره ګرانه کړې ده چې اکثر د خارجي هیوادونو کومک واپس لاړ شي. لکه دې لړکی چې د خویندو کور یو استاد سبحان الله وایي
مونږ ته پروجیکټ ملو شي خو مونږ پروجیکټ پر NOC چې څوپرې مونږ سره نه مونږ هغه پروجیکټ امپلیمنٹ نشو کولای. فنډینګ وشي، پیسې راشي، خو چونکی هغه ته NOC ملو نشي هغه سیس چې دی هغه پیسې چې دی واپس لاړ شي او هغه کسان هغه سیزونه چې دی هغه همداسې پاتې شي. انټرنیشنل NOCs ارګنایزیشن پر NOC باندې کار روان دي خو کوم لوکل ارګنایزیشن دی هغه پر اس پالیسی نشته. زمونږ به دغه ریکوست وي چې هغه پر اس پالیسی وځه کی
کانفرنس کې په دې خبره کیږي چې حکومت مناسبه قانون سازي وکړي چې تر 2023 پورې ټولو هلکانو افغانانو جنکو ته ویړیا مساوی او معیاری تعلیم ورکی، د تعلیم بودیجه کې اضافه او نوې تعلیمی ادارې جوړې کی. خو بلخوا د کانفرنس باقاعده پرانیسته د خیبر پختونخوا د اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنی او د وفاقي حکومت وزیر مملکت محمد بلی قرمان وکړه. خو دواړه د کانفرنس د ګډون کوونکو د ویناګانو اورېدو نه وړاندې لاړل. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه راډیو ده.
ګران اوریدونکو، اوس وړاندې کوو یو مرکه چې د زری بینک یو چارواکي عمر دراز خان سره د ډیوه راډیو خبریال احسان محمد خان دغه مرکه کړې ده او پوښتلې چې څنګه زمینداران کولی شي د زری بینک نه قرضې واخلي. پر یاکل نور تفصیل دغه مرکه کې اورو.
مونږه دلته مختلف قسم قرضې ورکو، د ٹریکٹر دا پارا ہوں اور کہوں، دا گڈو زو دا پارا ور کہوں، دا میخو دا پارا ور کہوں، دا پولٹری دا پارا ور کہوں، او دا تخم کھاد دی دا پارا مختلف قسم قرضے ور کہوں.
دغا قرضے دا سمر نہ شروع کی گی تر سمر زیاتی قرضے پوری تا سی یو ذمہ دار لور کول شای.
منگا خودلتا لسن زورو نواغلا تا پنزو لکھو پوری دلتا ور کہوں، ٹریکٹر چکم نے آگا عمر کہوں چی دا غی سقیم ستا اٹھا لکھ روپو ہی نو دے آگے چکم نے آگے منگا ڈیمانڈ ڈراف ور کہوں آگا ٹریکٹر بیا ور کہی.
خو کدی کې راته وای چې سود د دې قرضې د پاسه تاسو بیا اخلي د زمیدار؟
نو 14.30% د زمغه انټرست ری، 4.3% زمغه انټرست پر ایئر، او دا قرضه چې دا سود چې کم دی په ډیلی بیسس باندې لګي. نن یو زمیندار موږ نه 1,00,000 روپۍ نن ویسي او سبا یې راړي، نو د یو ورځې سود به موږ ډیلی بیسس باندې به موږ دا کو قرضه ورکو که سبا موږ ټولې په واپس کوي، نو د یو ورځې سود به موږ راکوي.
تاسو ویل چې خپل د بینک نه که تاسو غواړئ تر 15,00,000 پورې قرضه ورکولی شئ، خو که څوک د چرګانو فارم جوړی، څوک بل کوم داسې غټ د زراعتو کار پر روانول غواړي، نو هغه به څه کوي؟ هغه ته به قرضه څنګه میلاویږي؟ د هغې طریقه څه ده؟
هغه دا طریقه ده چې هغه خو پراجکټ لون دی، هډ آفیس زمونږ هغه سنکشن کوي، لیکن دلته به مونږ باقاعده به هغه مونږ لبا چې کوم هغه غواړي د هغې فیزیبلټي هغه به مونږ دلته راکوي، فارم به هغه جوړوي، بیا به زمونږ هډ آفیس نه زونل آفیس نه کسان به راځي ګوري به چې هغه صحیح نو سنکشن کېږي، بیا هډ آفیس هلته راکوي.
خو په بټګرام ضلع کې که تاسو راته ووایي په دغه ضلع کې دننه تاسو تیر کال څومره قرضې ورکړي دي او سږني کال دغه قرضې چې دي دا تر څو پورې؟
پروس کال تقریبا زمونږ پروس کني کال کې 1,00,000 روپۍ 99% مونږ ورکړي دي. د دې یو ټارګټ راکوي برانچ لا چې یاره دا دونه تاسو دې کال کې قرضې به ورکوئ، نو هغه پروس کال مونږ تقریبا 99% قرضه ورکړي وه، او دې کال لا شروع سره سیستم یې بدل کړی دی، اوس چې کوم دی دې پیر لا شروع دی، نو تقریبا مونږ 18%.
خو که یو زمیدار غواړي چې د تاسو نه قرضه واخلي، څه کول ورله ضروری دي؟
نو هغه به داسې کوي چې خپل د ځمکې کاغذونه پاسبوک ورته وایي، هغه به د پټواري نه، د ګرداول نه، د تحصیلدار نه به هغه تیاری، بیا به مونږ څکه راړي، مونږ به هغه جمعبندي سره چې کو ګورو به، بیا به هغه له چې کوم دی یو لفامي هغه به شو کوو، دستخطې مسخطې دابت اخلو، بیا به د هغې کلي ته ځو ویټنس، او هغې ځای به ګورو، لوکل ویریفیکیشن ورته وایي هغه به مونږ کوو، او هغې نه بعد چې کوم دی د هغې کیس پر جوڑی گی، سنکشن کی گی، بیا با انتقال کی گی، اگریمنٹ تے آگے نا رستو چکم دے آگا با پیمنٹ تا تیاری گی کیس.
احسان محمد خان، وائس آف امریکہ، ڈیوہ ریڈیو، بٹاگرام.
و اسمان تلاس دا اکل نرسی گی، دا خو عشق دے چپا عرش کرسی قدم دی.
بس تو راہ لحظ مرگو رجعتی،
حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کې بل مشال د لا مکان دی.
مصطفی فرمود دنیا ساعتی،
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسختن د 9 تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
کیستی تو
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ڈی وای زیډ
دیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ڈی وای.